کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګ زایم د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستو ایم پایل په خبرونو وکړو په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډله په دې هیواد کې بشري او اساسي حقوقو ته د خزو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې پر زیاتیدونکو محدودیتونو اندېښنه ښودلې ده د ډلې په یو اعلامیه کې چې نن یې خبره کړې د طالبانو حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډلې دغه اعلامیه د امریکا متحده ایالاتونو قطر، بریتانیا، جاپان او متحده عربی امارات په ګډون د ګروپ او شتو غړو یوادونو استازو تایید کړی ده. جزئیات وروسته موریدلای شي. د بشری حقوقو د څار سازمان په طالبانو تور لګولې چې خپل ټول امکاناتو کار اخلي څو د معترضو خزو مخاوني سي. دغه سازمان نن په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دریو معترضو خزو بندیانې دوته اشاره کړې او ادعا کړې چې په زندان کې ورسره تاوتریخوالې شوې. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیالې دربار په حواله په دې اعلامیه کې راغلي چې طالبان د دې خبره له معترضو خزو خطر احساسوي او تر وروستي حده هڅه کوي چې د هغوی غږ خاموش کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان په اعلامیه کې د تمنا پریانی په شمول د دریو هغو خزو یادونه شوې چې مخکې طالبانو نیولې وي او هر یوې د سخت تاوتریخوالي یادونه کړې. دوی تور پورې کړی چې طالبانو په زندان کې وهلي او وانی په برقي ډنډو شاک ورکړی. طالبانو د بشري حقوقو د څار سازمان د نننۍ اعلامیې په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی رد کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت وی د سترې محکمې د پخوانی مشر یوسف حلیم جنازه به افغانستان ته لیږدوي. د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي، دوی په متحده عربي اماراتو کې خپل سفارت ته لارښوونه کړې چې د جنازې د لیږد لپاره د ښاغلي حلیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازمي کړنې ترسره کړي. پخوانی قاضي القضات او د سترې محکمې مشر محمد یوسف حلیم د تېرې دوشنبې په ورځ په ابوظبي کې د 13 کلونو په عمر وفات شو. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ نن سهار لنډ مال نښته شوې. ځایي سرچینې وایي پاکستاني ملیشو نن سهار د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د شیروبو او حاجي لال محمد د کلي پر سیمه پر لغړیانو یا ځایي کاروباریانو په داسې حال کې ډزې کړي چې هغوی د افغانستان طرف ته وو او مرمۍ د حاجي لال محمد د کلي په کورونو هم لګېدلې. سرچینې زیاتوي د طالب وسلوالو لخوا هم پر پاکستاني ځواکونو ځوابیه ډزې شوې دي. جزئیات پدې خبرم ورسته ووري. او د ناروی پولیسو یو روسي وګړی د یو بی پلوټ الوتکې د ناقانونه پرواز په تور نیولې. دا روسي وګړی اندري یاکونین نومیږي چې د روسي د اوسپنې پټلۍ د پخوانی مشر زوی دی. دا په تیرو ورځو کې او هم روسي وګړی دی چې د بی پلوټ الوتکو د ناقانونه الوتنې او له ممنوع سیمې د انځور اخیستنې په تور نیول کیږي. د ناروی صدر اعظم یوناس ګار ستور پر موبایل چې دغه کار تر شا د بهرنیو استخباراتو لاسونه دي. خبرونه مو اوریدل کولی شئ تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې اولولې. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډله په دې یاد کې بشري او اساسي حقوقو ته د خزو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې پر زیاتیدونکو محدودیتونو اندېښنه ښیي. یو هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو بند پات کېدل دي.
وادی یو رچې نن په سبا نن په سبا خدای دې یو نیم کال وشو چې مکتبونه خوانځي باندې موږ په کورونو کې ناست یو.
په دې اړه تاسو ته ریپورت خبر کو چې په غزنی کې ګڼو محصلانو د ژوند سختو له امله درسونه پریخي او شاقه کارونه کوي.
محصل وم په پانتون کې او اوس متاسفانه د روزګار ستونزې ډېر دي. شاقه کارونه کوم او د کورنۍ ډوډۍ راولم.
په لوګر کې مخابراتي شبکې څنګه دي؟
موږ چې یو میسیج هم کوو تقریبا د 500 متر په اندازه مزل کوو. یو غونډۍ دغه تخیزو بیل ته کار.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ یاستره بشو. اول مطلب ته، په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډله په دې یاد کې بشري او اساسي حقوقو ته د خزو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې پر زیاتیدونکو محدودیتونو اندېښنه ښودلې. دوی یو اعلامیه هم خبره کړې چې پکې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغه اعلامیه امریکا، قطر، بریتانیا، جاپان او متحده عربي اماراتو په ګډون د ګروپ او شتو غړو وادو تایید کړی ده. جزئیات په دغه ریپورت کې چې لکاره د یوې محرومې ښځې په غږ پیلېږي.
قبل از طالبا وظیفه داشتم، وظیفه میرفتم و...
مریم چې د پلازمینی کابل اوسیدون کده، پر افغانستان د طالبانو لبیازلی وکمنی دو مخکی په یو شخصی کمپنی که دند درلوده، خوب خبره د طالبانو تر راتګ وروسته په کور ناسته او له اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
مشکلات بسیار زیاده، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم.
اقتصادی ستونزې ډېرې زیاتې دي. زه یوازې نه بلکې ټولې افغان میرمنې چې کار یې کاوه او اوس ترې کار اخیستل شوی دی، دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کور کې هیڅ نشته، نه پوهیږو څه وکړو.
اطفال، خانواده همه.
مریم د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغان میرمنو لګیدلې محدودیتونه لرې کړي چې دوی وکولی شي کار وکړي او خپلې کورنۍ ته ډوډۍ وګټي. نرګس هم د همدې ښار اوسیدونکې ده او د کابل د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې ده. وایي د زده کړو هیلې ورځ تر بلې مړاوي کېږي. دا وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومته له یو کال زیاته موده تیریږي، خو په ټوله دغه موده کې دوی ونتوانیدل چې د نجونو د زده کړو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي.
وادي یو چې نن په سبا، نن په سبا خو دا د یو نیم کال وشو چې مکتبونه ښوونځي بند دي، مونږ په کورونو کې ناست یو. کومه هیلې او ارمانونه چې مونږ د خپل ښوونځي یا د خپل راتلونکي ژوند لپاره درلودل، هغه بې رژي کې زمونږ ارمانونه په خاورو باندې لاو کېږي. کاره ده چې په یو هیواد کې د نجونو ښوونځي بند وي، نو هیواد باید څنګه پرمختګ وکړي یا څنګه پرمختګ کولی شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل شوي او د غشان میرمنې کار او له محرم پرته د لرې واټن سفر کولو ته نه پرېښودل کېږي. پر دوی حجاب هم اجباري شوی، اندا چې په ټلویزیونونو کې هم ښځینه کارکوونکي باید مخ پټې راڅرګندې شي. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخې اندېښنې مطرح شوي دي، خو تر دې دمه یې مثبت بدلون نه دی رامنځته کړی. تازه په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې په یوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د ښځو د دوستانو ډلې په اعلامیه کې په افغانستان کې بشري او اساسي حقونو ته د میرمنو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې دغه اعلامیه چې چهارشنبه خپره شوې، د ګروپ د غړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو، قطر، بریتانیا، جاپان، استرالیا، بنګلادیش، بلجیم، کاناډا، فرانسې، جرمني، هنګري، اندونیزیا، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، ناروې، پولند، سلوانیا، سریلانکا، سویډن، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو د استازو له لوري تایید شوې ده. په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشي او په افغانستان کې د دغه سازمان له سیاسي استازولۍ غوښتنه شوې چې د خپلو اصولو په رڼا کې په افغانستان کې د میرمنو ستونزو او د نجونو د زده کړو په برخه کې له طالبانو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي دي چې د یوناما مشري اوتنبایه والی یو شمېر افغان میرمنو سره کتلې دي. یوناما پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په دغه لیدنه کې د بیلابیلو مسایلو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو د مخنیوي او د زده کړو حق ته د لاسرسي په موضوعاتو بحثونه وشول. د یادونې ده چې نن به د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا په آزاد بحث کې هم په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې وشي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او نجونو د زده کړو د زمینې برابرولو ژمنه کړې ده.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته اغواګیاست. د اروپایي اتحادیې بیچارواکي د طالبانو له حکومت غوښتي چې نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقوقو درناوی وکړي. دغه چارواکي ویلي په افغانستان کې د ښځو، نجونو او اقلیتونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه څرګندونې داسې وخت کېږي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په آزادو بحثونو کې د افغانستان د ښځو وضعیت وڅېړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغو بحثونو په درشل کې د اروپایي اتحادیې یوې جګپوړې چارواکي وویل چې طالبان باید نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقونو درناوی وکړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی، دغه څرګندونې پرون په نیویارک کې د بشري حقونو یوې کمیټې ته وکړې.
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول اثر غړونو ته اندېښنه لرو. د ښځو، نجونو، خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعانو، همجنس پالانو او هغه کسانو چې په اقلیت پورې تړلي دي. له طالبانو غواړو چې نړیوال قوانین مراعت کړي او د ښځو کنوانسیونونو درناوی وکړي چې افغانستان یې غړی دی.
د اروپایي اتحادیې دغه استازي همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د ماموریت غزیدو هرکلی وکړ. په نیویارک کې دا غونډه د افغانستان په شمول څو هیوادونو کې د بشري حقونو پر وضعیت څرخېده، خو افغانستان به په ځانګړي توګه نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بحثونو په محور کې وي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مرستیال هیدر باری وګډونواله ده. هغې تېره شپه ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا به وغواړي چې د طالبانو پر چارواکو زیات فشارونه راوړي.
Every year the Security Council holds an open
هر کال امنیت شورا د خزو لپاره د سولې او امنیت پر آزاد بحثونه ترسره کوي. سږ کال دا بحثونه پر افغانستان متمرکز دي. دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو ته ووایو چې څومره زیات کارونه باید ترسره شي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه سرغړونې ته رسیدګي وشي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغو بحثونو کې به د 29 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو 401 اتیا استازي ګډون وکړي. پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا سخت لګول شوی بندیزونه یو له عمده لاملونو ګڼل کیږي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه راز د دغو بندیزونو له امله د طالبانو پر چارواکو بندیزونه لا زیات شوي چې وروسته یوه بیلګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر یو شمېر طالب مشرانو د سفر کولو د بندیز اعلانو. شاوخوا دوونه مخکې د نړۍ د 29 هیوادونو او بشري سازمانونو استازو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه ګډ استول شوي لیک له دې شورا غوښتنه کړې و چې په نړۍ کې په ځانګړي توګه افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته جدي پام وکړي.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د اوکراین حکومت غواړي چې سارلنن بریښنا وسپموي او اروپایي ټولنن په خپل سرمشریزه کې دا مسله څېړي چې څنګه د خپل انرژي غام خوړلی شي او له اوکراین سره مرسته کولی شي. احمد شیبر دغه موضوع کتلی او اوس یې جزئیات سره شریکوي.
کیف د لومړي ځل لپاره غواړي سارلنن پر اوکراین د روسیې د برید لپاره تر اوسه د بریښنا مصرف محدود کړي. اوکراین د دې لپاره د هڅه کوي چې ژمی را روان دی او د روسیې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د دوی د انرژي تاسیساتو ته زیان اوښتی دی. د ولنټاین ریزنیچینکو سیمې اداري مشر نن وویل چې د روسیې د تازه برید په ترڅ کې د دنیپرو پوتروفسک په سیمه کې د انرژي او مرکز زیانمن شوی دی. تر دې مخکې د یو اوکراینی چارواکي په وینا د توغندیو د برید پر مهال د اوکراین په لویدیځ کې د بورشتین په ښار کې د سکرو د انرژي یو مرکز زیانمن شوی و. دا مرکز د اوکراین په لویدیځ کې 15 میلیونه کسانو ته برېښنا چمتو کوي. د اوکراینی چارواکو په وینا د برېښنا پارچاوي به د سهار د 2 او 11 بجو ترمنځ وي. پر اوکراین د روسیې د غیر موجه برید له امله په ټوله اروپا کې د انرژي ستونزه پیدا شوې ده او د دې ستونزې د حل لپاره د اروپایي ټولنې مشران نن په بروکسل کې د 2 اونیو په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره راغونډې شي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادو مشران غواړي چې د انرژي قیمتونه راټیټ کړي، خو دوی د دې پر سر سره یو خپل نه دي. د فرانسې او پولند په ګډون د 45 هیوادو یو ډله د دې پلوي کوي چې د انرژي لګښت کم کړي، خو د جرمني او هالند په څیر د اروپا ستر اقتصادي قدرتونه چې ډیر غاز اخلي له دې وړاندې سره مخالفت کوي. دا ستمه کیږي چې د اروپایي ټولنې و بشتغړي هیوادونه به د مایع غازو د اخیستو پر سر موافقه وکړي. همدارسته کیږي چې په دې سرمشیزه کې پر دې خبري وشي چې څنګه د اوکراین ملاتړ کول شي چې د روسیې د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو د بریدونو په پایله کې د انرژي تاسیساتو ته زیان اړولی دی. د اروپای ټولنې کمیسیون د می په میاشت کې له اوکراین سره د 9 میلیارډ یورو مرستو او پور ژمنه کړې به چې تر اوسه یوازې 3 میلیارډ ورسولې دي. د اروپای ټولنې په نننې سرمشتیزه کې به دا مسله هم وڅېړل شي چې څنګه جګړه ځپلې اوکراین ته مرستې رسولې شي.
ازادي رادیو ته غوښنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصاد چې ډیر کوچنی شوی او له نوي واقعیتونو سره سمون ته ځان برابروي په وړاندې ډیر ستونزې پرتې دي. نوریاس نوري د اقتصادي چارو لپو ازرخ حافظي سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا له دغې ارزونې سره موافق دی او هغه کومې مهمې ستونزې دي چې د افغانستان اقتصادي ځپله.
له بده مرغه د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد په هکله سیده او رښتیا زمون اقتصاد ډیر صدمه لیدلې دي او په ډیر بد حالت کې قرار لري. وزګاری او فقر خپل اوج ته رسیدلې دي. 15% زمونږ ملي ناخالص تولید راټیټ شوی دي. د خلکو ملي عاید سرانه ملي عاید هم نیمای ته رسیدلې دي او دا په دې خاطر دي چې د وچکالۍ علم د یو مدرن زراعتي اقتصاد د نشتون له امله چې موږ ډیر طبیعت پوری تړلی یو کچیر باران وشي بیا کښت شته دی بیا حاصل شته کنه وی کوچکالی شي بیا موږ کانالیزیشن نه لرو چې خپل مزکی مصنوعي توګه خلابه کړو. نو زراعتي تولید هم ډیر راټ چوي دي او په اینو زمان کې زموږ صنعتي تولید هم راټ چوي دي. د صنایع او د معدنو د خونو د استازو په تایید سره تقریبا 35% پورې زموږ صنعتي تولید هم راټ چوي دي ځکه چې خارجي هیوادونه د بانکي سیستم د نشتون له امله موږ باندې هغه نیمه پروسس شوی شایان چې زموږ د صنایعو لپاره ضرورت و هغه خام مواد او نیمه پروسس شوی مواد افغانستان ته نه ورکي. نو په دې خاطر باندې دا فیصدي ډیر لږ شوی زموږ د ملي تولید صنعتي ملي تولید او په عین زمان کې د بانکي سیستم د نشتون ترڅنګ د برېښنا کمښت او د بې ثباتي په انرژي مسایلو کې د دې سبب ګرځېدلې دي چې صنعتي تولید هم راټیټ شي او بل دلیل دغه دی چې د خلکو د خرید قدرت ډیر لږ شوی دی او کله چې تولید کیږي چې نه خرڅیږي بیا په سوداګر باندې او صنعتکار باندې دا ډیر صدمه واردی. نور خدماتي سیستم زمونږ اقتصاد زمونږ چې پر مذاکرې ترانسپورت هوایی ترانسپورت او ګسترونومي باندې ولاړ وو عوام تقریبا 80% په تبري درې دي ځکه چې د دغه سکتور خدمات اکثرا خارجيان رانیول او دغه پوری تړلي شرکتونه کم چې دا وظایف تر سره کول هغه د خدمات د افغانستان د مارکیټ څخه رانیول هغه هم په تبري درې دي او د یو هیواد اقتصاد 15% راټیټ شي معنا یې دغه دي چې بیا انفلاسیون هم باندې راځي او نور مسایل هم راځي دا تقریبا 30% کیږي.
بله حافظ صاحب تاسو د اقتصادي ناوړه وضعیت هغه عمده عوامل په ګوته کړل. نړیوال بانک د اقتصاد د ښه کېدو لپاره بیا هم د خصوصي سکتور رول مهم بللی او ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید د خصوصي سکتور د پانګونې لپاره ښه شرایط رامنځته کړي. طالبان په دې برخه کې څه کولای شي؟
اقتصادي د ودې لپاره په اول ګام کې یو سیاسي مشروع او مناسب او مقتدر بستر ته ضرورت لرو. اوس مهال افغانستان د بینلی بانکداري سیستم او د مالی سیستم څخه محروم دی. مونږه لوی پانګونه نشو کولای په افغانستان کې ځکه چې دا د پیسو لیک درا لیک ډیر مشکل دی ځکه چې د سویفت سیستم څخه مونږه د افغانستان په ادرس غته نشو پورته کولای. د بینلی لوی مالی مؤسسات څخه قرضه نشو اخیستلای لکه نړیوال بانک لکه ایم ایف لکه ایشین ډیولپمنت بانک او نور ایگزام بانکونه کوم چې قرضې ورکوي دولتونو ته او هیوادونو ته. نو په دې خاطر باندې مونږه په اول ګام کې یو سیاسي مناسب مشروع او رسمي ادرس ضرورت لري چې هغه دولت دی کنه په خپل سیاسي مشکل د اقتصادي ودې خند ګرځي.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم د افغانستان په اړه د ویډیو زمادو تبصرې له اسدالله لودین اورو.
ډیپلوماټ مجلې په یو تحلیلي مقاله کې د طالبانو او پاکستان د اړیکو مخینی او اوسنی حالت ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلی پاکستان دوه ځله وخت د طالبانو پر رسیدو کې ونډه درلوده، هم په 1990 او هم په 2021 کال کې. لیکوال ویلي اوس وخت کې د پاکستان حکومت د طالبانو ملاتړ نه کوي، ځکه چې د په وینا طالبان د پاکستان د کنټرول وتلی دي. مقاله کې وړاندې لولو طالبانو اوس له قطر، ایران، متحده عربی اماراتو، روسیې او چین سره اړیکې غوړولي او ان له امریکا او هند سره په مستقیم تعامل کې ښکیل دي. لیکوال همدا پراخې اړیکې د دې لامل بللي چې طالبان د پاکستان له مستقیم اثره راووزي. ډیپلوماټ لیکلي پاکستان اوس ورخطا دی او له همدې کبله د طالبانو د تیرې واکمنۍ په خلاف تر اوسه د دوی حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندلی. مقاله کې د طالبانو مشرتابه هم دوه ډلې بلل شوې، چې یوه هغه یې سخت دریزه او د نجونو د تعلیم او کار مخالفه ده، خو بل هغه یې ملي پاله بلل شوې چې د تعلیم او پرمختګ پلوی ده. فارین پالیسی خبرونه د افغانستان د باثباته کېدو په اړه یو مقاله کې د رغنیزو او زیربنایي پروژو پر عمل کېدو ټینګار کړی دی. مقاله کې راغلي طالبان پر دې ښه پوهیږي چې څنګه جګړه وکړي، خو د لیکوال په باور دوی د حکومتولۍ پر لارو چارو لا بلد نه دي. مقاله کې وړاندې لولو لویدیز او په سر کې امریکا غواړي چې د افغانانو ملاتړ وکړي، خو د لیکوال په باور کله چې د طالبانو حکومت د نړۍ له خوا مشروعیت او رسمیت ونه لري، د اتباعو ملاتړ هم ستونزمن کیږي. لیکوال د عامو افغانانو د ملاتړ لپاره د رغنیزو او زیربنایي پروژو عملي کول مهم بللي، خو دا شرط وړاندې کړی چې د پروژو په عملي کولو کې باید طالبان یو ډول ښکیل وي چې پروژې په سټانډرد ډول پلي او شفافیت پکې په پام کې ونیول شي. د رغنیزو پروژو ترڅنګ کرنه چې د افغانستان د اقتصاد د ملاتیر بلل کیږي هم د لیکوال په باور ملاتړ ته اړتیا لري. بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه ورکول او د کرنې میکانیزه یا عصري کېدل د عام ولس د ملاتړ نورې لارې چارې بلل شوي دي. په افغانستان کې دننه د برېښنا تولید، ترانسپورتي پروژو باندې پانګونه او د تعلیمي پروژو ملاتړ نورې هغه برخې بلل شوي چې د فارین پالیسی په وینا نړیوالې افغانستان کې د عام ولس د مرستې لپاره ترسره کولای شي.
د طالبانو راتک سره سم په غزنی کې ډیر محصلانو لوړې زده کړې پریښي دي. دوی وایي محصلان، البته محصلان وایي، د بېوزلۍ، غریبۍ او ګرانۍ له امله خپلې لوړې زده کړې پریښي او اوس مجبور شوي چې شاقه کارونه وکړي. په دې اړه په دغه رپورت کې نور جزئیات واورئ.
د غزنی ښار په بزازي سیمه کې یو درې پوړیزه مارکیټ، د مارکیټ له مخې په تیر سوي سړک د خلکو او موټرانو ګڼه ګوڼه ده. حیات الله د دغه مارکیټ په دروازه کې چوکیدار دی. نوموړی تر دې وړاندې په غزنی پوهنتون کې د کرنې پوهنځي محصل وو، خو اوس یې زده کړې بس کړې دي. حیات الله وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلون څخه وروسته یې درسونه پرې ایښي او اوس په غزنی ښار کې په یو مارکیټ کې چوکیداری کوي.
په ډېر حکومت کې زه محصل وم په پوهنتون کې، او اوس متاسفانه د روزګار ستونزې ډېر دي. خو مشکل می دا دی چې زه اوس باید د پانتون درسونه پرېږدم او د کورنۍ ډوډۍ او بل شیانو چې لازمي هلته راوړم. نن ډوډۍ مجبور یم چې شاقه کارونه کوم او د کورنۍ ډوډۍ ته راوړم.
حیات الله وایي مشر ورور ایران ته په خواري کې شلوب ستللی دی، خو د هغه هلته هم چندان کار برابر نه دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره په غزنی کې له ګڼ شمېر محصلانو لوړې زده کړې پاتې سوي او اوس په خواریو بوخت دي. دغه محصلان وایي دغه کار یې د بېوزلۍ، غریبۍ او ګرانۍ له امله کړی دی. دوی وایي تر دې وړاندې به یې نیمه ورځ خپلې زده کړې کولې او نیمه ورځ به یې هم خواري کښله، یو څه ګزاره به یې کېده خو اوس نه کېږي. غلام حالی هم د غزنی ولایت د نوابات سیمې یو بل اوسیدونکی دی. دی د غزنی تخنیکی پوهنتون د انجینرینګ څانګې محصل وو. غلام حالی هم د ګرانۍ او بیروزګارۍ له امله زده کړې پریښي دي.
ما کې بودیم محصل بودیم
زه د سیول انجینرینګ څانګې محصل وم. کله چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی نو له بده مرغه زه ونه توانېدم چې نور تحصیل وکړم. خپل درسونه مې پریښودل، اوس هر ورځ بازار ته ځم چې یو کار پیدا کړم، خو له بده مرغه چې اوس کار هم نه پیدا کیږي.
خو دلته ځینې ماشلان بیا د پخوا په څیر اوس هم خواري کاږي او هم پوهنتون ته ځي، خو وایي دواړه ورته سخت سوي دي. سیف الله سمیم د غزنی ولایت اوسیدونکی او د پوهنتون محصل دی. دی د ژوند په دوه لارې ولاړ دی او حیران دی چې زده کړو ته دوام ورکړي که د کورنۍ لپاره کار وکړي. ښاغلی سمیم هیله ښیي چې حالات به ښه سي او دوی به یو څه د خوشحالۍ ژوند پیل کړي.
زه فعلاً د غزنی پوهنتون یو تن زده کړیال یم او اوسنی شرایط او نظام تغیر سره اوسنی شرایط زموږ په ژوند باندې طبعاً منفي تاثیرات درلودل، ځکه که چېرته موږ درس وایو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی او زمینه موږ ته مساعده نه ده. که درس وایو موږ تحصیل پاتې کیږي او که چېرته موږ تحصیل زده کړې وکړو موږ اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی، مجبور یې موږ په دوراهي کې بند پاتې دوه لارې دي.
ښاغلی سمیم هیله ښیي چې حالات به ښه سي او دوی به یو څه د خوشحالۍ ژوند پیل کړي. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو هغوی په وار وار په افغانستان کې له خلکو سره ژمنې کړي چې دوی ته به د کار روزګار د برابرولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
له غزنی به ورشو لوګر ته هلته خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې ټلیفوني اړیکې او د انټرنیټ په برخه کې خدمتونه کمزوري دي او له دې کبله ستونزو سره مخ دي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د لوګر اوسیدونکي په ټلیفوني اړیکو کې له ستونزو او د انټرنیټ له ټیټ کیفیت شکایت کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د مخابراتي خدمتونو ښه کولو ته پام ډیر کړي. دوی وایي د ټلیفوني اړیکو د نیولو او د انټرنیټ څخه د ګټې اخیستنې لپاره دوی اړ دي چې له خپلو کلیو او کورونو لرې لوړو ځایونو، غرونو او غونډیو ته پورته شي. د لوګر دوو تنو اوسیدونکو سیف الرحمن او حاجي حبیب شاه احمدي آزادۍ راډیو ته وویل
موږ چې یو میسیج هم کوو تقریبا د 500 متر په اندازه مزل کوو، یو غونډۍ د هغې ته خیزو بیلته کار هدیه کل چې دومره خو چې یو سړی په خپل کور کې یو چا ته میسیج وکړي، یو چا سره ټلیفوني رابطه وکړي، ځکه چې هر سړی په خارج کې دوست لري، خپل لري، خپلوان لري.
زی خو خلاص درته وایم چې پلانت لوګر کې د ټلیفوني او انټرنیټ بیخي د صفر نه منفي ده. باسې په دې کې ډېر توجه وسي او د خلک خدمات وشي سي هر مشکل رفع شي.
د افغانستان په کچه د مخابراتي شبکو کارونکي یو بل ګډ شکایت لري او وایي چې د انټرنیټي کڅوړو به لوړې خو کیفیت ډېر ټیټ دی. د لوګر دوه تنه اوسیدونکو شمس الحق او شوکت ویل
د هغه څومره بیا چې دوی د انټرنیټي کڅوړو لپاره ټاکلي دي بیا لوړې دي، اما انټرنیټ ډېر بې کیفیت ده. هغه خلک چې مثلا په خارج کې یا مثلا په افغانستان کې دوستانو لري او دونه فامیلي هغه غړي تینه لري وینه شي کولای دی هغه ته په صحیح طریقه باندې د انټرنیټ لار نه لاسرسی ولري. اړوندو مسؤلونه هیله لرو چې بیا کمزوري کې د انټرنیټ بیا ډېره لوړه ده، ټیټه کې او د انټرنیټ کیفیت ورته لوړ.
په انټرنیټ برخه کې خو بيخي مشکلات ډېر دي. ټلیفوني خبره چې سړی کوي نیمه ګنټه په دې تیریږي چې اوري نه اوري. په کار دي چې دا وسه لکه څنګه چې نور ولایتونو کې دا وسه خسته کار کوي، دا سہولتونه دي د ولس لپاره باید دغه رامنځته شي.
په اوس وخت کې له مخابراتي شبکو او انټرنیټ څخه د سوداګری زچارو په پرمخ بيولو کې هم ډیر کار اخیستل کیږي.
ور بشو د سمسور لغمان مشاعرې ته. هلته د سمسور لغمان په نوم کله نوې مشاعره شوې چې په لغمان سربیره په کې له کونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو هم شاعرانو د شعر مینوالو ګډون کړی و. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې واوري چې د یو شاعر په ترنم پیلېږي.
زړه سره دا ناروا چا کړدا ما کړدا
د اسلم فاروقی په خواږه غږ کې دا ترنم د سمسور لغمان په نوم په کلنۍ مشاعره کې اوریدل کیږي. دا مشاعره د لغمان مرکز اړوند په سراج بن کې د اکتوبر په 19 نیټه تر سره شو. د مشاعرې په پیل کې د لغمان د اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند د اطلاعات امیر عتیق الله قریشی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
څه کال یو ځل بیا هم د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا دغه مشاعره د مهترلام خار فضله کې د سراج تاریخي کلا په داخله انګړ کې جوړه شوې چې د لغمان سربیره په کې د بیلابیل ولایتونو ګڼ شمیر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو په کې ګډون کړی دی.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې یو په کې له کونړ څخه ورغلی شاعر زبیر عابد و.
ته مینا زمین زکه دواړه نه یو کیږو، ته په خلا زمرور منګه دواړو کې توپیر ته کتاب د نبرتونو ز سالم پل سپایم ته تیاره ز محشر مونږ دواړو کې توپیر ته ګلابی تر جیګی ز شبنم يم ستال پارا ته وینا ز پر هر مونږ دواړو کې توپیر
لنګرار ورغلی شاعر ډاګوال قلندری هم په مشاعره کې خپل غزل وایو چې سو بیتونه یې صدارنګ وو
ته وحال ته خنزیم جونې ګوري دلته همشتا خو سوالګری دی ملګریا او سغا قلندری आवाज نه دی اندېخنی هم ملګری دی ملګریا
شاهزاده شیرین زوی په خپل نظم کې د وسنی نظام لچارواکو غوښتنه وکړه چله نړۍ سره تعامل وکړي.
وخت په افغانستان کې دولس نیمې شوې.